سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلا ساتي راډیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیاتې واده د کډوالو د جبري سولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی. د برېښنې لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشره وغوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې ویل کېږي په نورمال ډول په ورځني ډول له دې هېواد څخه تر 300 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راشړل کېږي. بل پلو د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرج په قرزل حصار زندان کې دم شوي. په نروې کې د ایران دغه غیر دولتي سازمان پرون په یو راپور کې ویلي دغه کسان تېره چهارشنبې د محاربۍ او عمدي قتلونو په تور اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تېرو څو کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو او هلکانو هڅونې پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي. دغه سفارت نن د اکتوبر د 5 د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د الهام بښونکي ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي د بې شمېره افغان ځوانانو لار روښانوي. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوځ نن شنبې په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د پوځ د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله تیره شپه د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې لا 15 نور سرتیر سره وژل شوی. د پاکستان پوځ وایي په جوړ کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات هم پیل شوي. که څه هم د پوځ په اعلامیه کې د ژوبلو سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دې پیښې په دې پیښه کې 24 سرتیري ټپیان شوي هم دي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې له لبنان څخه څه باندې 200 چینایي وګړي په خوندیتوب ایستل شوي. د وزارت په دې باب د روټرز خبري اژانس د پوښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوي پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت پاتې دی او له چینایي وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي. د اقدام ورسله هغه کېږي چې تیره سه شنبه د ایران لخوا پر اسرائیلو د توغندیو له برید او په لبنان کې د اسرائیلو حمله وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیات شوې دي. تیره چهارشنبه هم د چین رسمي خبرې ژانس سنهوا راپور ورکړی و چې د حکومت لخوا له 200 څخه ډېر چینایي اتباع په خوندي ډول له لبنان څخه ایستل شوي دي. بلخوا د تایوان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اټکل کېږي په لبنان کې د تایوان درې وګړي بیرته دغه ټاپو ته ستانه شي او دوه نورې د کورنیو د لایلو له امله په لبنان کې پاتې کېدل غوره کړي دي. خبرونه مو اوریدل لوړاندې سره د مطلب اوریدل شي. ګوندی ایران ته ورزو هلته د افغان کډوالو ستونزې در سره شریکو ده چې په دې هېواد کې افغان کډوال څه ستونزې لري وروسته به سره په تفصیل واوري. نن د اکتوبر 5 د ښوونکي نړیوال ورځ وه، خو په افغانستان کې ښوونکي څه غواړي وړاندې درته جزئیات وایو. روسیه ویلي بریکس غونډې ته په خپل سر طالبان نشي وربللی. طالبانو وړاندې په دې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه، خو دا چې طالبان به پکې ګډون وکړي او که نه وروستۍ درته په راپور کې وایو. له دې سره جوخت په کابل کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو سره د لرګیو بیې لوړې شوې.
ولا سکال لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سکال ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته.
نور مطالبه هم شته، ملتیا هم غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو ظفر د سیال د اوقا په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو پیران کې مشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو له اتحادیې واده د کډوالو د جبري ستلو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دا برېښنایي لاسلیکونه راټولول په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي کنه نو تدویب خبری او بشري ناورین به رامنځته شي تفصیل سنا کاکر نورو
نه با آن که بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران اما متاسفانه رد شده
لیران د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعاله حلیمه پژواک وه نوموړی وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي
اقتداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن نظامیان فعالین حقوق
زمونږ یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي پوځیانو د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی په ځانګړي توګه پوځیان خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعت وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي
قانون و پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا وطنانه مو اقامت به دست بیارن
پیران کې میشته بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواد د دوی د ایستلو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي یو له دوی څخه حکیمې مهدوي چې د ښځو د حقوقو فعاله هم د ازادي راډیو ته وویل
ما با هزاران مشکل پسپنجه نرم میکنیم نبودیم
موږ دلته د امکاناتو ځای درس او تحصیل نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي یو خو که له دې ځایه دیپورت هم سو هلته باید ځاني او مالي امنیت نه لرو هلته نه کار سته او نه امنیت
کاری هست و نه امنیت تضمین هست
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل
یار حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان
ما کده نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره به خنه وي ک طالبان می حل ته وو پیشنی ما به ونی سی او شکنجه به میکړي
هم قطران مرشد نسای کنن او گرفتن او شکنجه کدن
د یادونه د چمخ کې تر دې پیران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه ترسره شوي وو د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبانو هم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخواني پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند له خطر سره مخ شي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی په 26مه ویلي وو دغه وته ورغلی د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي د یادونه ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي خبریالان د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته روسیا وایي بریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولی په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي تفصیل فیروزی عزیزی نهرو
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول غبرګون ښيي نوموړي زیاته کړې دې غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی. روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی ده د اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان کې جوړه سي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24 ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري. نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
تعزیراتو لامل زین سونز اقتصادی سونز سر مواجه ده. خب ده سه گونده چه جوریگی او پا افغانستان پکل خبری کیگی ده پا افغانستان لپارا دیر بگتو که او افغانستان کولیسی چه اخپل گواندی او دیسیم حوادو سر اخپل تاملات نور هم زیاده که ترسو ده اقتصادی مشکلات و بشکم زین سونز او مشکلات پکی حل سی.
ده نریوال چارو پو انتظار خدم هم ورد نظر لری.
ده سه یو نریوال فورم اگه پر دنیا باندې تاثیرات خورولی شي، د افغانستان شمولیت په هغه کې یا په رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې د بحث پر لاړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډېر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت که په هر شکل باندې وي، د هغوی اشتراک په دغسې غونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغسې غونډو کې یا په دغسې فورمونو کې ډېر زیات سیاسي، اقتصادي، نظامي تاثیرات درلودلی شي.
بریک سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریک څخه په بریکس بدل سو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د منی په پیلېدو سره د کابل ښار ځینی اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د اخیستو توان نه لري. دوی وایي دا تیر کال ژمی هم چندان ښه نه و او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي. تفصیل حدیث برده از نورو.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خون کې وال څو کالو راهیسې له خپل کورنۍ سره د کابل ښار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریکته وایم تیر کال ژمی ما یو منځ کار اخیستل، د بوجۍ د اخیستلو توان مې نه درلود. یو من مې اخیستل چې کله به هغه خلاص شول بیا به مې همداسې یو من نور اخیستل او له کاغذونو سره به مې تازه کول. د لرګیو د اخیستلو توان نه لرم چې په چرې کې ترې استفاده وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به راروان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیې سږ کال وړې شوې دي.
والا سږ کال لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده. سږ کال ډېر سخت ژمی ده، هېڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له ښاروالۍ سره شریک کړي. خو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسؤلیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړي خو ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوي دي.
تیر کال په همدې شپو او ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه له 8 تر 9 زرو افغانیو پورې وه، خو سخت کال د 1400 تر 1400 افغانیو پورې لوړه شوې ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل ښار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
د اکتوبر په 15مه د لکنو په سرحدي سیمه کې د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا د خوست په لرې پرته سرحدي سیمه لکڼو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د سولې لپاره د قومي مخورو جرګه ده چې د مشرانو په ټینګار او هڅو ښکېل لوري پکې جوړې ته تیار شول. یاد 14 کلنه دښمني د ظاهر شاه او نورګل د کورنیو ترمنځ وه چې یو کس پکې وژل شوی و. د دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او دښمني یې د کور او کلي پرېښودل، بلې سیمې ته کډه کېدل او د همسایتوب او بل ته د محتاجۍ ژوند پیلېدل وښودل. د لکڼو د زاکوخېلو د رحیم کلي اوسیدونکي ظاهر شاه د اکتوبر په 15مه مشال راډیو ته وویل
بدی ډېر بد شی ده او موږ دا لس 12 کاله د دې ځای نه په بل پردي وطن کې تیر کړل. سختې مې ولیدې او مشکلات مې ولیدل. نو زه د ټولو ورونو نه او د ټولو خستوالو نه او د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش لرم چې روغه وکړي او جوړه وکړي، ورورولي وکړي او د دوستۍ په وټغر راټول شي. دا ډېر د خوانځي ده. یعنی زه نن داسې احساسوم چې په ټول عمر کې مو غم نه دلدل او درد نه دلدل، ډېر د خوشحالۍ نه نیمو په سترګو نه ویښ کړتي.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ بل لوري چې یو کس یې پکې وژل شوی و، په استازیتوب نورګل وویل هغه وخت او لګښتونه چې په دښمنۍ ځای کېږي ښه ده هر څوک یې د خپلو کورنیو د ماشومانو او ځوانانو په زده کړو ولګوي.
دا بدي چې دا ډېره بېبختي ده. په دا کې نستي کې دو زړه بدګای کې ده هر متضی په دا کې کېده. باید سیک دی بدی سلامان ونه وایي، کوشش باید وکړي چې بدی ورکې شي. دغه مشرانو نه دې عالمانو نه دینه میک ډېر خصولی کسان پیږي چې میک ته مطلب کیسه وکړي، رضوی کړي، طریقار ته وخایله. باید کلم نه استفاده وکړي، نه د اتفاق نه کسان پیږي، په اتفاق وطن نه جوړیږي.
بلوري ته قومي مخور وایي کچیر د ټولنې مشران د دښمنیو د پای ته رسولو لپاره صادقانه هڅې کوي، د جرګو او مرکو په رڼا کې ډېرې ناممکنې ستونزې حلېدلی شي. یو تنځایي قومي مشر الحاج احمد شخان وویل
نو په دې کې د قومي مشرانو علما کرامو واقعیان چې په دې کې ډېر رول په دی و چې د دې چې د کومه نوسته وشوه، پریکړه وشوه، دا د دې مشرانو د خدای برکات او بیا د دې اخلاص و. نو موږ یوازې که ارزي کې کومي مشرانو اخلاص و کې ډیر ناممکنی جوړی وي چې هیڅ امکان نه وي. خلک ذهني صورت خو داسې چې دا امکان نه لري، خو کله چې غي کې د اخلاص وي، د دوستونو د مشرانو حڅوي، ان شاء الله غابیا ټولې په دوستۍ بدلي.
یاد دی وی په تیر کې په ټولو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د ځمکو، دښتو، غرونو، سرځایونو او حتی عادی ټولنیزو مسایلو باندې د قومونو، خیلونو او کورنیو ترمنځ د دښمنیو د رامنځته کېدو پیښې ډېرې وي. که څه هم یو شمېر کورنیو ته ځینې پخوانۍ دښمنۍ له لسګونو کلونو ورپاتې دي، خو په ټوله کې په اوس وخت کې د دا ډول پیښو رامنځته کېدل کم شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دند د اکتوبر 15مه د خون کې نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خون کې وایي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوار شي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
مشکلات دي چې زمونږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي، د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، د قیمتونو لوړوالی دی، برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ رنځور پکې راځي. دغه ماش دی زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګیږي. دا مشکلات دي چې د ښوونکي ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یوه وړکتون کې ښوونکي ووایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړي ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
تیر کال د اسد په میاشت کې موږ کور ناستې سو. نن سبا مې ورځ ډېره باده ده. سیو ناروغ زوی لرم چې شپړس کلن دی او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا وه دا وس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپلې نورې ستونزې پرې هوارې کړم.
د شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي چې د ښوونکي د ورځې نمانځل دوی لپاره ډېره ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دې چې اسلامي امارت راشي د ښوونکي ورځ د زده کوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړې او په زړه پورې ورځ وه. زده کوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله، خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تېر یادونه مو ځوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوي دي او ویل شوي چې هغه ورځې چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوي باید ونه لمانځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېیمه لمانځل کېده، خو د تېر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې مخنه وسم خنه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي، د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت له ویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونې ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر بنګړي والي چې د سړکونو پر غاړې بنګړي خرڅوي ادا کوي چې د طالبانو ځواکونو یې کار له خنډو ځان سره مخ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ښار د مریم لیسې بازار دلته د واټونو په سر کڼ پلورونکي بیلابیل توکي پلوري چې بنګلي والې هم پکې دي. خو ځینې دوی دا کوي د طالبانو ځواکونو یې د کار مخه نیسي او نه پرېږدي چې د نجونو مړوندونو ته بنګلي واچوي. افغان ګل چې له دریو لسیزو راهیسې په کابل کې بنګلي خرڅوي ازادي راډیو ته یې وویل.
لدیر سو کلنو راهیسی همدا کار کوم. دورز دری یا چلور سو گتم. پخوا ما هم همدا کار کوو. اوز هم دی. مخکی هم چلور یا پینزه سو کدل. کلا چی کار کوو طالبان رازی اوائی طول کری بنگری. طول اوامی خوچی بیر تلار سی بیای هوا رو.
جام میکنه منو که میرا باستا سوار میکنه.
په جوزجان ولایت کې د نسیمې په نوم یوه بله بنګړي واله وایي چې له اتو کلونو راهیسې نجونو او ښځو ته بنګړي اچوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. که څه هم هغه د خپل کار څخه راضي ده، خو وایي دې ته اړه ده چې د اسلامي حجاب په مراتولو چې طالبان پرې ټینګار کوي په واټونو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
دولس کاله کېږي چې بنګړي خرڅوم. د ورځې 200-300 ګټم. مخکې مو هم کار ښه و او اوس هم ښه دی. نور بل څوک نه لرم، یوازې یم. موږ ته وایي ماسک واغوندئ او حجاب وکړئ.
په کابل کې د طالبانو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د بنګړي والو د کار پر وړاندې د خنډونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار بازار دی. په دې ښار کې د بنګړيوالانو لپاره د یوې بلې کاري ورځې پیل، خو یو شمېر د طالب ځواکونو له چلند څخه ناخوښه دي. مرجان او صبري ګل چې دواړه د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستانې دي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان ډېری وخت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي چې له امله اقتصادي ستونزې یې زیاتې شوې دي.
ما په کور کې بل هیڅ بندسه نشته چې کار وکړي. یوازې زه ما خاوند مې وفات شوی دی، نو دغه بنګړي خرڅوم او تقریبا 10 کاله کېږي چې زه دا کار کوم. پخوا به مې کار ډېر زیات و، بنګړي به خرڅېدل، پیسې به راسره و. اسلامي عمارت کارمندان چې دی هغوی چې کله راشي دلته وګوري زمونږ دا ښکاري دا شیونه اخوا دېخوا وغورځوي او مونږ تهدیدوي، نو د هغې د وجې نه زمونږ کار نه کېږي، زمونږ کارونه ګډوډوي. زه کلم نه مې چې واده کړی دی بنګړو په خرڅولو باندې لګیا شوی یم. عاید خو د ورځې 200-250 روپۍ مونږ ته لاسته راځي، خو تاوان هم ډېر زیات دی، ځکه یو خو د کور نه لري، د ماشومان نه لري، او بل دلته مونږ ته خلک ګډوډي جوړوي، دا طالبانو کارمندان ګډوډي جوړوي مونږ ته، د هغې نه ډېر په عذاب یو مونږ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي چې تر ټولو مهم یې د کار او زده کړو په برخه کې دي. لبل خوا په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د بنګړیو په لاسولو لیواله دي وایي چې په وروستیو کلونو کې د بنګړيوالانو حضور د استوګنې په سیمو او تفریحي ځایونو کې هم کم شوی دی. زهرا او سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل.
هر منطقه کې مرسي نه ده حقل کې
هر سیمه ته بچی ته الکتر لگا اته تر لاسو بنګړيواله بوي. زه په خپل شاهد وم، اوس ډېر لږ شوي دي. په پارکونو کې خو بیخي نشته. ترغې بند، سیاد یا پغمان ته به چې تلو لیدلې به مو چې یو ځای په سره کېناستي او بنګړي به یې خپل مخکې کېښودل او انجونو او میرمنو به په خپلو لاسونو کې بنګړي اچول.
زنه او وینا از نو چوری خرید میکردن او چوری د استیشن منداختن.
پخوا به په کوڅو کې بنګړي والان ګرځېدل او غنجونو او ښځو چې به غوښتل بنګړي په لاس کړي او وایخلي، نو خپل کورونو ته به یې راغوښتل. خو په اوس وخت کې هغه کسان چې په کوڅو کې ګرځېدل او بنګړي خرڅول، نو هغوی نشته. کوڅو کې ګرځي نه او د خلکو کورونو ته نه ځي.
بنګړي د لاس مشهوره ګاڼه ده چې په پراخه کچه د نجونو او میرمنو لخوا کارول کېږي.
ډېرې میرمنې په میلمستیاو او ودونو کې له سیمهیزو کالیو سره بنګړي اچوي. دا بنګړي بېلابېل رنګونه او ډولونه لري چې ډېره یې شیشهیي او پلاستیکي دي. د افغانستان سربیره هند او پاکستان هم د هغو هیوادونو څخه دي چې میرمنې د بنګړیو اغوستلو سره خاصه مینه لري، او هند د دې ګاڼې یو لاسلي جوړوونکو څخه دی.
دوی مې نیمه ته راورسېدو. نیمه نړۍ پروګرام درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه ته بندیان د ایران د کرچ په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. په ناروی کې ډېره د غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي هغه کسان تېرې چهارشنبې د محاربې او عمدي قتلونو په تور اعدام شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په نهه میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې اعدام شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو او هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي. دغه سفارت نن د اکتوبر 15 یا د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس باندې په خپل ټویټر لیکلي دا الهام بښونکی ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي، او غواړي چې د بې شمېره افغان ځوانانو لار روښانه وي. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې لاسته کړو راګرځولي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې لفراتي وسلوالو سره په شخړه کې دیوال لوړ رتبه افسر په ګرون شپک پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوځ نن شنبې په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د پوځ د اعلامیې له مخې د ګرمن محمد علي شوکت چې لفراتي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله، تېره شپه د شمالي وزیرستان په سپینوا سیمه کې له 15 نور سرتیرو سره وژل شوی. د پاکستان پوځ وایي په جګړه کې شپږ لفراتي وسلوال هم وژل شوي، او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات روان دي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې له لبنان څخه باندې 200 چینی وګړي په خوندي توګه ایستل شوي. دغه وزارت په دې باب د روټرز خبري اژانس ته پوښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوي، پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت دی او له چینی وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرسته ته دوام ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تیره سه شنبه د ایران لخوا پر اسرائیلو د توغندیو له برید او په لبنان کې د اسرائیلو حملو وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیات شوې دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولې اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده؟
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدای چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه څخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوهند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنۍ سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینهو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لېږي دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کوي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي. فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره یې تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکړي، خپل یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا په ښځې باندې، بلکې هغه په کورنۍ ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعا چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا دبدي یا به بیرون وي، کله ناکله مثلا مېلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې دورځي مغزي خراب شي ویش په چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمده چې بل اخره د کور ماحول هم خرابيږي او په خپل مرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شایدان وي په افغانستان کې ډیره مرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي تمه دولت د کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډیره مرمنو خپله حتی په سرکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تکاري خرڅول یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوان به و چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هېڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بلې، تاسو پاس له یو څه مودې نه بېرته افغانستان ته لاړئ او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوې، مخکې یاد اقل یو کار درلودو یو حیاتي بې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغسې چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت چې اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی ته په مالي برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي، اوس دغه د نوي رژیم په راتلو سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بیخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولی شي او بیا بازار ته راوړلی شي، خرڅولی شي. موږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیری داسې شیان موږ پیدا کړي چې دکانداران وویل وایي دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامه غوښتنې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځې په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میواز مغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، ا د اقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل سوز په حلوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کار منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکی به څه کیږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیر تر رسیدي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تر خاله را مسته کیږي. کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد به نظر یې دي. د افغانستان تقریبا په څلو کې ک مبالغه ونی شي، 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پر باندې ناروغي وباندېخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کانم، یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي، اراده نشته دی. کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نه یو لاس 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازري دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي، د خپل ک 40 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي، د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغي وبروزي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزې خبره ووزي.
د سیو میرمن تا په خپل ژوند کې عملا لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري. په خو او شا گاوان کې د سیو میرمن تا لیدلې و؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه. حتی بازار ته چې به کله تلمه، نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حدو به اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودلی هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سرک باندې کینی بیا د چات خاطر غاړي نو ډېر راس مېرمن شته به هتا ما کسي ور سره کړی دي چې هغه هتا لس روپۍ نه لري او وای چې مونږه کله مثلا مجبور شو چیرته لا شو بازار ته چیرته د موټر کرایته چې بيخي وې دون سره سره نه کی اولاد مشاړي ګرمي ډېره وا اوبر انا غاړي وې هتا مونږ دي توان به نه لرو چې د خپل بوتل په ورته واخلو
دا ډول مېرمن ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو دا او راتلونکي به بل اخره خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سي ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسي
ټول کې د ستونزې لارې واز دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی یې توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 30% نه وي بيخي غلط 30% چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې نشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څوک کې بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس بیرونی کارونه نشته ری یوازې همدغه پاتې دي اته ډیرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویل چې زما خپل اولاد ته دې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دا کار کړی ډیرې مېرمنې همداسې د خپل فکر لکه وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلې خبره وي یو بل مېرمن چې تاسو ته خسو کوم بازار ته راغلی و هغه د ماری اخیستلې نو ماته پښتنه وکړه چې خلاص دومره ډیرو ماری څکه هغه ویل وی چې د کور کې د وړون جنو کالی جوړوم اپم دغه مره یو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم به نه وړو کې زیری هغه ته ورکوم وې د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او تاسو وای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه په دې سختو شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکات میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم دا د سړی ستا پیسې روي راکړي دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفه درلودل کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاستکینه هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګټ شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودل زړه په ټول وي که ژوند کې وستون درامسته کیږي یا لدا سي اقتصادي ستون سره مخ کیږي نو بانک مې پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک مېړونه چیرته لخصو سره کومه کو نه کړی په دې برخه کې اداقل کو دوی میاشتې ما شخلي هغه ماش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کی هغه ساتي د سخت ورځو لپاره چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به تای ورکړي نو کچره دوی د خپل ماش نه یو ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د غیل لپاره ډیر څه کیږي چې فکر کوم ګډ ژوند دي ته نه وایي چې هر څه په خپل لار لړ شي ګډ ژوند دي ته وایي چې مېړه باید له خرځ لاس ونی سي او له سختو شرایطو یې راو باسي کنه هغه د نن لري نو مېړه باید هغه پیسې ورکړي چې کا اولاد لري مصرف لري ورته ژوند دی ته باندې ست په کاری کې نو پیسې باید ورکړي او هغه د تپرینې چې هغه دا فکر وکړي ځنن به دان دی ما او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی یو بل لاس باید ونیول شي
ډیر زیاته مننه کولای جانې ژوند دې سلامت اوسې
او مننه فرشته جانې خیر اوسې
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو لغړو څخه دی هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
خزی بی برخه کول دنده دیوی طولانی نیم برخه خزی تشکیلی او بیا پا تیر شلو کلونه که دیره داسه کورانه دی چه اغوی ده خپل کورانه سرپرست للاس ور کرده نو پا داسه او حال که دی خزی دنده نبی برخه کول دا بشری حقونو او انسانی حقونو دا دسپکاوی و رستای حد ده او نقض ده آغا دا چه دیره کورانه دیو رسته که دی بیل اویل شغلونو دا لاره دی خپل کورانه شوی بتا کی او هغه تاریخ او روزی تیاری او د خپل د کورنۍ د ماشومان او د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه د دې لارې پوره کوي. خدا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه او سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلاری که هغه ورور که هغه میړه نه ورته ورکوي کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي. دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چندې ته کوي، یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي. بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دانه یوه نه شي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویوه پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظ که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرف کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمنو ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او راوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاده کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې سلاب مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم، به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانهدار هغه ده. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود، مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه مانه شوې. د سفر پر وخت د محرم خبر اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته یې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
کرم خارو سینا سمزدر چه سرگردانا بیا قوتو جگ دلکا دلالونو ما دخشانا مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چه مکلی سارا ناشی ولی والدہ سیو